The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Grano ridun ko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio de The Voice of America Diva pa sarane khabari khorawana ki dar ta zabakhtor shahar kale waim nan de to ras kal 2022 da september da miashti 15 maneta da The Voice of America Diva pa de nim sata khabari khorawana ki yow shmir muhim reportuna la ro khul mulay pam shay da muhim khabruno sarta kota د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا د تحریک طالبان ډلې سره د حکومت لخوا پر روانو خبرو پوښتنې راپورته کړي او ویلي دي د چا په غوښتنه د هغه ترهګرو سره خبرې کیږي چې په سوات کې د جنکو په سکولونو بریدونه کړي. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزي او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف هغه خبرې د حقیقت نه لرې بللي چې ګواکې ترهګرې ډلې په افغانستان کې مرکزونه لري او مغربي هیوادونه او یوکرین د روس دخوا د یوکرین د څلورو نیول شوو سیمو د ځان سره د شاملولو په اړه د جمعې په ورځ ریفرنډم خیانت بللی او مقامي چارواکي وایي رای ورکوونکي د ګواښونو او تشدد سره مخ شوي وو. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا د تحریک طالبان ډلې سره د حکومت لخوا پر روانو خبرو پوښتنې راپورته کړي او ویلي د چا په غوښتنه د هغه ترهګرو سره خبرې کیږي چې په سوات کې یې د جنکو په سکولونو بریدونه کړي او جنکۍ یې د تعلیم نه بې برخې کړي دي. جسټس فایز عیسا ویلي د ترهګرو سره خبرې د قرآن د تعلیماتو خلاف دي. نوموړي دا پوښتنې په داسې حال کې راپورته کړي چې تیره ورځ هم د سوات په شانګلا کې د صوبایي اسمبلۍ د عوامي نیشنل ګوند د غړي فیصل زیب په کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړي خو څه مرګ جوبله پکې نه ده اوړېدلې. څو اونۍ وړاندې هم په سوات کې د امن د کمیټې مشر ادریس خان سره د یو شمېر نورو ملګرو په بمي برید کې وژلای شوی وو چې زمواري تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستې وه. عوامي نیشنل ګوند په واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې په سوات کې د طالب وسلوالو له بته ورکوي او په بدامنۍ غلي دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي او وایي په دغه سیمو کې پولیس او پوځ چمتو دي او حالات په قابو کې دي. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزي او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف هغه خبرې د حقیقت نه لرې او غلطې بللي چې ګواکې ترهګرې ډلې په افغانستان کې مرکزونه او فعالیت لري. خغلی کرزی د خالی شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې په پرله پسې ټویټونو کې لیکلی افغانستان د ترهګرۍ ښکار دی او د ترهګرو ډلې جالي د لسیزونه په پاکستان کې دی او د پاکستان د حکومت د مستقیم ملاتړ لاندې له هغه ځایه د افغانستان په خلاف استعمالیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې په افغانستان کې د ممکنه میشتو ترهګرو ډلو داعش خراسان تحریک طالبان پاکستان القاعده او شرقي ترکستان تحریک نمونه واخیستل او وی ویل د ترهګرۍ په ضد دي ګامونه واخیستل شي. د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د سرګندونو په اړه نه یوازې حامد کرزي او د طالبان حکومت بلکې غنو پخوانو چارواکو او افغانانو هم توند خبرګون سرګند کړی دی. مغربي هیوادونه او یوکرین د روس تخوا د یوکرین د سلورو نیول شوو سیمو د ځان سره د شاملولو په اړه د جمعې په ورځ شوی ریفرنډم خیانت بللی. ځینې مقامی چارواکو ویلي چې رای ورکوونکي د ګواښونو او تشدد سره مخ شوي وو. بلخوا په زرګونو روسیان د هیواد نه د وتلو هڅې کوي چرته چې روس د عامو خلکو په پاوس کې د شاملولو عمل پیل کړی دی. او د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش وایاند ویلي مشر یې د ایران د صدر ابراهیم رئیسی سره د جمعې په ورځ په نیویارک کې لیدلی او په ایران کې د احتجاج کوونکو خلاف د امنیتي ځواکونو د سلوک او بشري حقونو په اړه ورسره خبرې کړې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
غ
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسی د تاریخ طالبان ډلې سره د حکومت لخوا پروانو خبرو پوښتنه راپورته کړي او ویلي دي د خبرې اترې د چا په غوښتنه کیږي نوموړي ویلي دا هغه ترهګرو سره خبرې کول د قرآن او حدیثو خلاف دي د چا د لاسه چې په سوات کې د جنکو سکولونه په ټپه بند پراته دي ملخوا مخالفو ګوندونه تور لګوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سوات کې د طالبانو په بیا راپورته کېدلو باندې غلي دي او صوبایي حکومت دغه وسلوالو ته بتي هم ورکوي تفصیل پی د ډیوا خبریال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د سپریم کورټ سینیئر جج جسټس قاضی فایز عیسی د شنبې خالی په ورځ د هغو تراګرو سره د خبرو اترو پوښتنه وکړه چې په سوات کې د جینکو په سکولونو بریدونه کړي جسټس فایز عیسی په اسلام آباد کې نړیوال عدالتي کانفرنس ته د وینا په مهال وپوښتل د تراګرو سره د خبرو اجازه چا ورکړي مونږ د چا په غوښتنه له دغو تراګرو سره خبرې کوو او چا له هغوی سره د خبرو وړاندیز وکړو هغه زیاته کړه په سوات کې د جینکو هغه سکولونه چې تراګرو پرې بریت کړو له 500 کال راسه تړل شوی چې پترس کې 100 تعلیمی ادارې په بمونو والوزول شوې دا بیان په داسې وخت کې مخه ته راغلی چې د راپورونو او ځای خلکو لمخه لا قانونا ګرځول شوی ډله ټي ټي پی په سوات سیمه کې یو ځل بیرته راستنیږي او د جمعې په ورځ د دفاع په اړه د سېنات قائمه کمیټې په هیواد کې د قانون د حاکمیت په ضرورت زور راوړو دا په داسې حال چې په سوات ضلع کې د ټي ټي پی د بیا سر راوچتولو د راپورونو په چکه په موجوده امنیتی صورتحال بحث وشو وی وی ڈی وچه په مرکز کې د واکمن ګون مسلم لیگ نون د قامی سملای غړي ډاکټر عباد الله څخه او پختل چې جی ٹی پی سره خبرو کې حکومت سمرا شامل دی هغوی د خبرې د کومو شرطونو د لاندې کوي او پارلیمان ته پکې سمرا واک یا اختیار تر لاسه دی نو هغه د سوالونو ته څه جواب خو نه ویلو خو تورې الګولو چې ترهګرو یو ځل بیا په خیبر پختونخوا او خاص کر سوات سیمه کې خپل فعالیتونه چمتو کړي خو خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د ترهګرو سره لوزنامه کړی او دا ترهګر په کولمټ د خلکو نه کلنګونه اخلي د ډاکټر عباد الله ویناوه
شلو کار نه مونږ کوم چې اور لګېدلې دی اور حشا پختانه جوړ شوې دي موجوده حکومت کوم چې په دې سوبې کې د لاسو کال ولې او کوم چې دې سوبې چیف ایگزیکټیو دی دا را الکه کې باقې دا د چیف ایگزیکټیو سره اګریمنت کړل او خپل الکه ته هم نشي څنګه هر چا کا ترکس ملاویږي هر چا کا بطي لیټر ملاویږي هغه پتا چې دا پالي سٹارټ زمنګ سیټینګ چیف ایگزیکټیو
د دې سوال په جواب کې چې د دوی د ګوند د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سنولہ ویلي سواد کې طالبان یا تراګر ستمر غټ خطر نه دی د وفاقي حکومت غیر سنجیدګي نه پګوت کوي ډاکټر عباد الله ویل
هغه بیان هم سپورټ نه کوم او لاین اډ ریسپانسبيليټي چې هغه پروینشل ګورنمنت ته نه سټېټمنټ وګوره او ډیماند کړی دی چې هغه موږ فورس راکړي نه دی کړی پد هغه سنگل سټېټمنټ نشي چې به څه کوي څه نه کوي
خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مرستیال بیرستر محمد علي سیف مطبوعاتو ته ویلي چې ټي ټي پی په دې رستو کې په صوبه کې د دریو بریدونو ذمہواري منلې ده او ځینې مخالفه وسلوال ډلې یا مجرمان چې کلنګ اخستو کې ککړ دي هغوی غواړي چې ټي ټي پی سره د خبرو تر دا لړۍ ګډوډه شي د رپورټونو لمخې د کلدم تاریخ طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په غوښتنه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې خبرې اترې پیل شوې وي خو رستو له مینځه ولاړې دا پروسه په پټه توګه د اپریل په میاشت کې رستو له هغه بیا پیل شوه کله چې ټي ټي پی د پاکستان په امنیتي ځواکونو یو شمېر بریدونه پیل کړل او بالاخره اوربن اوشو خو په دې رستو کې د ټي ټي پی لخوا د درې میاشتې اوربن باوجود په امنیتي ځواکونو او ورسره پخوانی قبایلي سیمو کې د عام وګړو هدفي وژنې پیل شوې الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
په سوات کې یو ځل بیا 13 ورځ د صوبایي سملې د عوامي نشنل ګوند غړي فیصل زیب په کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي خو سمرګ جوبله پکې نه دا وړېدلې د دغه پیښې وروسته یو ځل بیا عوامي نشنل ګوند د تاریخ انصاف په حکومت باندې تور لګولې چې په سوات کې د طالب وسلوالو ته بتې ورکوي او په بدامنۍ باندې غلي دي خو تاریخ انصاف ګوند دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د شانګلې ضلع د مارتونګ تڼې د پولیس مشر سعید خان ویډیو ته وویل بیګا د شپې ناوخته نامعلومه ترهګرو د ایم پی ای په کور ډزې کړې، خو کوم ځاني او مالي تاوان پکې نه دی وخته.
پولیس اهلکار ورکړي او هغه موجود او جوابي کاروي مانی
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وايي په خیبر پښتونخوا کې د هر چا نه د بتو یا قلنګ غوښتنه کیږي او پیسل زیب ته هم د ډیرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کېدل. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل په خیبر پښتونخوا کې د بدمنې پیښې روانې دي، په ځایي میډیا کې نه ریپورت کیږي، عدالت او انتظامیه پرې خاموشه ده. د خیبر پښتونخوا د پاکستان د تحریک انصاف او مرکزي حکومت د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله دواړو بیان یو دی او په دې بدمنې ځان غلي کړی دی. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د کلتور صوبائی وزیر شوکت یوسف زیوائی د پیسلزی په کور د برید غندنه کوي او دغه پیښې پلټنې کولی شي چې دا کوم خلک وو چې راغلي او په خالی کور یې ډزې کړي. نوموړي په صوبه کې د بتو یا قلنګ ورکولو خبره رد کړې ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل ترهګري په دې سیمه کې د اوس څخه نه ده او د امنیتی ځواکونو د موجودګۍ او توان له امله ترهګري کم شوې. اوس ترهګر کوشش کوي چې اسان هدف په نخ کړي، خو مخنیوي روان دی.
پولیس والے لیادی، فوج لیادی، سرچ اپریشن روان دی. او ان شاء الله تعالی کوشش وکړو چې خپل خلکو ته امن ورکړو، خپل خلکو ته تحفظ ورکړو. دا د حکومت ریسپانسبيليټي ده، موږ خپل ځوابدارۍ نه خبر
یو. یوش په وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او په خوانی مرکزی وزیر شهریار اپریدی په کور نامعلومه کسانو لاسي بمی برید کړی وو او دغه پیښې مواری چانه ومنلې. خروانه میاش په سواد کې په یو 14 کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجل شوی وو او دغه پیښې یو ورځ وروسته په وسلوال برید کې د پخوانی امن کمیټې بل غړي هم وجل شوی وو. دغه دواړو پیښو مواری تحریک طالبان پاکستان منلې وو. په شمالي سیمه سواد کې 13 میاش پولیس او پوځ منلې وو چې د افغانستان څخه ځینی وسلوال بیرته خپل علاقو ته د ستنېدو لپاره راغلي، خو دوی سارل کیږي او بدمنی او ترهګري به په هیڅ صورت ونه زغمل شي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
قدر منوریدون کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. پا ٹولانی زور سنیو پا اسلام آباد کی پا خپل کور کی دا خپل خاون دا لاسا دا وجل شوی سارا اینام نومی خزی دا پارا دا انصاف اوچتولو غگون شوی دی. او پاکستان کې جسټس فار سارا پر ټویټر ټاپ ترند چلیږي. دا خونړۍ وجنې ټولنه کې د ښځو سره د تشدد دغه بدترین شکل یو ثبوت دی او ډیر خلک وایي تیر کال یو داسې پیښه کې نور مقدم نومې ښځه هم د خپل خاوند د لاسه وجل شوې وه چې هغې ته هم په وخت انصاف نه و میلاو شوی. آیا د ښځو سره تشدد په تعلیم یافته او شتمنو کورنیو کې هم شتون لري؟ په دې باندې تفصیل د ډیو رډیو خبریاله ساریا قاسم شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د سارا نومي دغه میرمن د خپل خاوند لاسه په خپل کور کې دغه وجنې په ټولنه کې د هر عمر او د هر طبقه ښځو باندې د تشدد مسله بیا را مخامخ کړي او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سایما منیر وای عام تاثر دا دی چې صرف د غریب کورنو یا د بې تعلیم کورنو کې ښځو باندې تشدد کیږي، خو دا غلطه خبره ده. د هر عمر او د هر طبقه ښځې باندې دغه قسمه تشدد کیږي، خو څوک اواز نه پورته کوي.
او دا قتل او دا سیزونه دا خو الته کیږي، خو هغه سره دولتي پیسې نو اکثر دا سیزونه پټ شي. نو دې د وجه دا غلط فهمي د ما خیال دی چې دا لری کول پکار دي. د ښځو خلاف تشدد هر طبقه کې دی او څوک یې مني نه.
یو پښتنه کارکونکې نادیا خان هم وایي په ژوند کې که یو ښځه په خپل ځان کې دونکې تشدد خلاف اواز پورته هم کړي نو څوک یې نه مني او نه څوک مرسته کوي.
زما په خیال هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې چې کومې دي هغه به د تشدد نه ډک ژوند تیروي او داسې کورونو کې به اوسېږي، خو کورونه به پرېدي نه. هغوی په ذهن کې به هم دغه خبره وي چې موږ به که کور مو پریخودو یا خاوند مو پریخودو نو بهر په معاشره کې به زمونږ اکسپټنس غرنګوي او کنه موږ ته به په کم نظر کتل کیږي. نو دغه انسیکیورټی چې کومه ده دوی سره ده.
د پیښور پوهنتون د ټول پوهنې یا د سوشیالوجي یو استاذ ډاکټر نایلا قاضي هم په دې رستی پیښه افسوس کوي او وایي ټولنه کې معاشرتي، سیاسي او نورې داسې معاشي مسلې پیدا شوي چې د پلارواکي دی نظام کې یو سړی چې کله مایوسه وي نو خپل ټول بدل یا خپل ټول غصه په ښځو باسي، ځکه چې دلته ښځه کمتره او کمزوره ګڼل کیږي. خو تعلیم یافته او شتمن کورنو کې هم دغه قسمه پېښې کیږي. د دې تشدد شاته څه وجوهات دي؟ په دې هغه څه دا وایي.
د دې زما په خیال کې دوه ریزنز دي. یو خو اکسټریمیزم چې کوم زموږ په معاشره کې ډېر زیات ویل انټرنچډ دی، زموږ په جوړو کې ډېر زیات دا شوی دی. نو دا نفسیاتی کنډیشن دی، سائیکولوجیکل کنډیشن دی، چې کوم د انټالرنس او داسې قسمه بیهیویئرس په شکل کې مخې ته راځي. او دویمه خبره زموږ اوور آل ټرایبلستک نیچر دی زموږ د معاشره. یو خو د قانون امپلیمنټیشن نشته، او بل چې کوم دی نو مونږ په حیثیت قوم مونږ قانون منو نه، او بل د آی باندې عملداری نشته، نو دا غي يرم نشته. نو ځکه دا یو واقعیا بل واقعیا سپورټ کوي. پرېسیډنټ جوړ شي چې به چاته چا اسم ونویل نو راشم داسې واقعیات بکیږي.
نوې آوازې بارانی تحقیقي ادارو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم خپل راپورونو کې ویلي، پاکستان په نړۍ کې شپږم داسې ملک دی چې د ښځو لپاره خطرناک ملک ګڼل کیږي، او دلته د ښځو پر ضد صنفي تفریق او د هغوی پر ضد تشدد زیات شوی دی. صادق قاسم شاه، وی وی دیوا، پېښور.
د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف هغه خبرې د حقیقت نه لري او غلط بللې چې ګواکې ترهګری ډلې په افغانستان کې مرکزونه لري. د پخوانی صدر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت غبرګون د ډیوا همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف هغه خبرې له حقیقت څخه لري او غلط بللې چې ګواکې ترهګری ډلې په افغانستان کې مرکزونه او فعالیت لري. ښاغلی کرزی د خالی شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې په یو شمېر پرله پسې ټویټونو کې لیکلي، د کلونو کلونو پیښو دا ثابته کړې چې د مسلې حقیقت په بشپړه توګه برعکس دی. کرزی ویلی افغانستان د تروریزم قربانی دی او د تروریستي ډلو زالی له لسیزو راهیسې تر ننه پورې په پاکستان کې دی، او د پاکستان د حکومت د مستقیم ملاتړ لاندې له هغه ځایه د افغانستان په خلاف استعمالیږي. خاغلی کرزی وړاندې لیکلي د پاکستان حکومت ته نصیحت کوي چې د افغانستان پر خلاف له ناسمو تبلیغاتو لاس واخلي، او برعکس د یو نیک ګاونډي په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د حسنه او متمدنو روابطو د ایجاد لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخی او د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه هم خبري شوی ویلي، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په وویم ناسته کې د امریکا او پاکستان په شمول زینو هیوادونو د افغانستان په اړه اندېښنه وښودله چې ګواکې له افغانستان اوس هم د ترهګرۍ خطر موجود دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي چې اسلامي امارت د اندېښنې ردوي، ځکه پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړ دي، بلکې طالبانو ویلي دا محل په افغانستان کې کوم وسلوال ګروپ نشته او د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې هغه په افغانستان کې د ممکنه میشتو ترهګرو ډلو داعش خراسان تحریک طالبان پاکستان القاعده او د شرقي ترکستان تحریک نمونه واخیستل، او هغه وویل د ترهګری پر ضد ګامونه دي واخیستل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د څرګندونو په اړه نه یوازې حامد کرزی او د طالبان حکومت، بلکې ګڼو پخوانیو چارواکو او افغانانو هم تند غبرګونونه څرګند کړي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور پخوانی وزیر او د پښتو ژبې نامتو لیکوال او ادیب عبدالباری جهانی په ټویټر باندې د خاغلی کرزی د دریس په کلکه دفاع کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر لیکلي، زه پاکستان ته په دې کریډیټ ورکوم چې په تیرو لسیزو کې د یو شمیر هیوادونو د احمق کېدو هنر ډیر ښه کړی. اغلی سالی زیاته کړي، داسې ښکاري چې راول پنډي د ټولو ترهګرو په ساتلو او ملاتړ کې د طالبانو له هده زیاتو کړنو باندې خوښنه ده. کېدای شي د هغوی دنده د ځینو ملاتړ و د ټولو نه، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرې وغږېده. د ترهګرو د سپانسر او خپل ترهګرو ترمنځ ناندرۍ په زړه پورې دي. خو خاغلی سالی زیاته کړه چې یو شی چې روښانه دی هغه دا دی چې پاکستان د افغانستان د حالاتو یا د طالبانو د پروژې په کابو کولو کې پاتې راغلی. د افغانستان په تیرو جمهوري دورو کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل په یو ټویټ کې لیکلي، هغه چې لومړی وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې وویل او افغانستان د ترهګری مرکز وباله، دا د پاکستان هغه کیسه ده چې د کلونو راهیسې ورته کار کوي. یو وخت پاکستان جنرال حمید ګل ویلی و چې نه یوازې موږ د امریکا په مرسته شوروي اتحاد مات کړ، بلکې امریکا ته مو هم خپل د امریکا په ملاتړ مات ورکړه. اغلی نبیل زیاتوی دا ځل پاکستان غواړي چې لدې نریټیو څخه نور ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او منځنی ختیځ ته د طالبانو یعنی استعمالی دونکو احمقانو په لاس ترهګری واستوي. په داسې حال کې چې د ترهګری او د پاکستان د ژورو اړیکو مسله هیڅ نه هم پټه نه ده. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لخوا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د مرکزونو خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغان چارواکو په اند د افغانستان د تیر شل کلنې جمهوریت دورې پر ضد جنگیدونکي وسلوال طالبان او مشرانی په پاکستان کې اوسېدل، روزل کېدل، حملته کورونه، مرکزونه او شوراګانې وي چې د کوټې او پېښور د شوراګانو په نامه یادېدي، او بیا له هغه ځایې روزل شوی ترهګر د بریدونو لپاره افغانستان ته استول چې د تیر ملي امنیت په وینا په اکثرو پیښو کې به یې د جګړې قومانده د پاکستان له خاورې ورکول کېدله، خو پاکستان دا ادعا نه منلې. د دې ترڅنګ امریکایانو د لوی ترهګرې شبکې القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټاباد کې یوې پوځي چونی ته څیرمه لمنځه یوړه، او د طالبانو د ډلې مخکینی مشر مولا منصور هم د پاکستان په خاوره کې وژل شوی و. په افغانستان کې په واک باندې د طالبانو د قبضې راهیسې هم له طالبانو سره تر ټولو نږدې اړیکې د پاکستان دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی و، واشنگتن ډي سي.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. مغربي هیوادونه او یوکرین د روس لخوا د یوکرین د سلورو نیول شوو سیمو د ځان سره د شاملولو په اړه د جمعې په ورځ ریفرندم خیانت بللې، او ځینې مقامی چارواکو ویلي چې دغلته د رای ورکونکو سره تشدد شوی او غوی د ګواښونو سره مخ شوی دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې د دیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کړي.
د یوکرین په لوهانسک، خیرسون او د زپوریزیا او دونیکس هغه علاقې چې روس نیولې دي، په هغه کې د جمعې د ورځې نه تر د نهه یا سې شنبه د ورځې پورې ووټ کیږي. په دې ووټونو کې دا پوښتنه ایښودل شوې ده چې د روس برخه جوړېدل غواړي یا نه. په روس کې د اوکرين د کډوالو لپاره هم د ووټ بندوبست شوی دی. یورپ او اوکرين د ووټونو د نړیوال قانون سرغړونه بدی. د یورپ د همکارۍ او تحفظ لپاره ادارې یا اورګنایزیشن فار سکیورټی اند کوآپریشن ان یورپ یو بیان کې ویلي دي چې په اوکرين کې انتخابات یا ریفرندم د قومي قانون او نړیوالو معیارونو مطابق په دغو علاقو کې قانوني اختیار لرونکي چارواکي اعلانولې او کولی شي، ځکه دا ټاکل شوی ریفرندم به غیر قانوني وي. د اوکرين چارواکو ویل دي چې تر د ووټ ختمېدو پورې د نیول شوو علاقو نه څوک هم بهر وتلو ته نه پرېښودل کیږي. باوسله ډلې کور په کور ګرځي او خلک ووټ ته په زور راوباسي، او سرکاري کارکوونکو ته هم ویل شوی دي که دوی رای ور نه کړل نو د نوکرۍ نه به یې وباسي. د لوهانسک ګورنر سره هادي ویل دي چې د ستروبلسک خلک په کور دننه ساتل شوی دي او په زور د کور نه د ووټ د پاره بوتل لیکيږي. د اوکرين ځنی چارواکي غواړي خلک د روس یا روس په لور خلکو ته خپل دروازې خلاصې نکړي. امکان دی د ووټ د عمل مکمل کېدو نه پس په سمدستي ډول د ریفرندم نتیجې اعلان شي، او دا بيخي یقیني ده چې نتیجه به د روس سره د یو ځای کېدلو په حق کې وي. دونسکي د روس ملاتړي مشر دنس پوشلند ویلی دی چې دونباس روس ته او دوی خپل کور ته واپس ستانه شوی دی. پوشلند زیاتوی چې د اتو کال راهسي دوی د روس سره د شاملېدلو د ریفرندم انتظار کول او دوی د روس برخه ده او اوس یوازې د جګړې د ګټلو په انتظار دی. اوکرين ویلی دی چې د دوی په علاقو د روس قبضه به کله هم ونه مني. دا ریفرندم ډېر پتا دې سره کیږي ځکه چې د دې میاشتې په شروع کې اوکرين د روس نه نیول شوی علاقې په تیزه سره بیرته اخستل شروع کړی دی. د دې سلورو علاقو د روس سره د شاملېدلو وروسته روس بیا په دغو سیمو کې د اوکرين عملیات د روس خلاف حمله اعلانول شي، او داسې بیا د خپل تحفظ د لپاره جوهري وسله د استعمال هم جایز ګڼل شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په یو وینا کې ویلي دي چې مغرب د روس تباهي غواړي ځکه دوی به د روس او د روس د اولس د تحفظ لپاره د خپل توان مطابق هر څه استعمالوي. د روس د خوا درې لکه اضافي ځواکونه په اوکرين کې خصوصي پوځي عملیاتو ته د ورلګلو د اعلان نخکاریږي چې کرملن په جاري شخړه کې برلا سپاتې کېدل غواړي. د انسټیټیوټ فار دی سټډیز اف وار تر مخه د روس د خوا د موبلایزیشن کمپاین یا د متحرک کولو کمپاین امکان نه لري چې خز واکونه روسته ورکړي او بلدا چې د خلکو عکس العمل هم را پارول شي. داس رپورټونه هم را مخته شوې چې عام ولس پوسټ کې د شامل دلو د عمل نه د بچ کېدلو لپاره د روس نه کډې کوي. د صدر پوتین د اعلان په ضد په ماسکو او د روس په نورو ښارونو کې مظاهره شوې دي او پولیس یو شمېر احتجاج کوونکي گرفتار کړي دي. په نړیواله کچه د صدر پوتین اعلان چې اضافي ځواکونه متحرک کوي داسې لیدل کېږي چې روس تاوتریخوالی زیاتوي او د اټومي وسلو د کارولو دړک کوي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د متحده قانونو د سیکورټي کونسل یا د امنیتي شورا غړو ملکونو د روس غندنه وکړه چې په اوکراین کې جګړه زیاتوي. دغه ملکونو د روسي ځواکونو د متحرک کېدو او د صدر پوتین د اټومي وسلو د استعمالولو دړکه هم وغندله. د متحده قانونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د سیکورټي کونسل د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو خصوصي ناست دیتا. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل د کونسل هر غړي ملک دی دا واضح پیغام ورکړي چې داسې ډول غیر سمووارانه اټومي دړکې د ودرول شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدر منو ریدون کو دا وایس آف امریکا دیوا دا وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د کال 2019 په اپریل کې په سوډان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورې دونه پس امید پیدا شوه وو چې د سوډان د غربي سیمه دارفر خلکو سره به انصاف وشي. په کال 2003 کې راپورته عوامي غورځنګ حکومت پلوا جنجوید نومي ملیشي په ډېر ناترسه سره اوچقولو. په دې عمل کې د سوډان پولیس او فوج هم ککړ وو. د دې په نتیجه کې 300,000 خلک اوجلې شول او 200,000 خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شول. دوه کاله وړاندې نوي حکومت لوس کړی وو چې سوډان به د ډارفر د پلو خلکو سره د انصاف کولو خپل لوزونه پوره کوي، خو په تېر اکتوبر کې د فوجي بغاوت نه پس د حکومت دا لوزونه ابس لاړه. خو بیا هم په اپریل کې هیک کې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت د جنجوید ملیشي پخوانی ستر کمانډر علي محمد علي عبدالرحمن باندې د جوړی مقدمه سماعت شروع کو. په ده باندې د یو دیرشو جنگی جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. د دې مقدمه د ډیر وخت نه انتظار کېدو او د جنجوید ملیشي د لاسه ځپلې شوي خلک خپل فریادونه بیانوي او د انصاف په تمه دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ ملز ویلي دي چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمه د ټولو نه اهم خبره یو شمیر شادان دي چې ډیر پکې نن هم په ډارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر ګواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوي دي د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیک تا په دې غرض تللي دي چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او د په نورو ملګرو باندې ډارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړې شوې دي او مقدمه پی شروع کېدو والا ده. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د سوډان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانه پیدا کړې دي او دوی ته په ډارفر کې د شو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو د پاره تازه اقدامات کړي دي. د زیاته کچې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمواری پوره کړي او د ډارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي، بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغری مل دا هم ویلی دی چې د سوډان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سوډان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي او د ثبوتونو د پاره په شوو خواستونو د نورو معلوماتو په ورکولو کې او امداد کولو کې د ملګرتیا وکړي. نائب سفیر ملز د خپل بیان په اخر کې وی چې کوم خلکو پسې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د گرفتارۍ وارنټي جاری کړی دی دوی د لازمن عدالت ته مخامخ شي. امریکا با د بین الاقوامی عدالت لخوا د انصاف پکیدونکو عمل کې د سودان خلکو سره ټینګه ولاړوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.